السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت هله مند چې د قطر په پلازمینه د هکې پیل شوی خبری به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د تیر شپې وینا په افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره هله بخونکې وه.
اقتصادی امنیت ته دوی اشاره نکوي، روانی امنیت ته د ملت او بیا په خاصه توګه د ښځو
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوي فارغ شوی چې یو شمېر نجونې د کار غوښتنه کوي.
دا شوز مشکل شوز علا ولای سس او دا شوز د پاره ډیر قدم عالمی په بخښ کې ام د ډاکټری په بخښ کې ما امور ته اړتیا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د کورونا د نوې بڼې او مایکرون لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
طالبان وای په قطر کې د دوی بحثونه نن هم دوام کوي. په ننګرهار کې پر یو لزر بزګرانو اصلاح شوی تخم وویشل سو. د ترکیه ولسمشر په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان په یو سرمشري ځکه ګډون کوي. د طالبانو حکومت هیله مند چې په دوحه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی او اروپایي ټولنې او ځینو نورو لوریو خبرې پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي. خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي پرونی غونډې مثبت او تر ډېرې د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ چې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. تفصیل وروسته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته پر یو لزر بزګرانو اصلاح شوي تخمونه وویشل سول. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي پر دغو بزګرانو 1550 میټریک ټونه اصلاح شوي تخمونه وویشل سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د بزګرانو او مالدارانو د کروندو او معیشت پر ژغورل کېدو ټینګار کړی و. دغه ادارې ویلي و چې وچکالیو دغه دواړه سکتورونه په افغانستان کې سخت اغیزمن کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ترکمنستان کې د اقتصادي همکاریو سازمان په یو سرمشري ځکه ګډون کوي. اردوغان پرون له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوف سره د خبرو لپاره په ترکمنستان کې وو. له بردی محمدوف سره د کتنې پر مهال اردوغان د سوداګرۍ په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړه چې تر ډیره پر انرژي راڅرخي. دغه موافقه د کلتور او پوهنې په اړه هم ده. د ترکیه ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د خواجمنه سوي ده چې په خپلو کې به دواړه خیز د تجارت رات 15 میلیارد ډالر ته ورسوي. څو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون لومړنۍ پیښه ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت او اسرائیل له وړاندې د وایرس دغه بڼه چې تر پخواني هغې ډیره په چټکۍ په خلکو کې خپریږي ثبت کړې ده. د کورونا وایرس د بدلې سوي بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل سوي چې له جنوبي افریقا یې په دې وروستیو کې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېره جمعه د وایرس دا نوې بڼه چې لومړی په جنوبي افریقا کې وموندل سوه په لوړه کچه د اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او څو اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د وایرس د نوې بڼې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره سوي، خو څېړنې روانې دي چې څرګنده کړي ناروغان یې څومره جدي دي او له واکسین څو کسانو سره څه کوي. او په قرغیزستان کې خلک نن په پارلماني چاکونو کې خپل رای کاروي. د منځنۍ اسیا په دې هیواد کې پارلمان یو جرګه لري او د نوي څوکیو لپاره یې د یو ویشتو ګوندونو او سلګونو ولسوالیو کاندیدان سیالي کوي. د قرغیزستان دننه د رای اچونې 2415 مرکزونه پرانستل سوي او پر دې سربیره په نهه ویشتو نورو هیوادونو کې هم قرغیزیات باو ته د رای اچولو نه 50 مرکزونه پرانستل سوی دي. د دې ډلې شل مرکزونه یوازې پروسه کې خلاصي وي چې د قرغزستان زیات وګړي پکې کډوال دي. د دې ټاکنو څو ورځې مخکې چارواکي اعلان کړی و چې 15 تنه یې نیولي چې غوښتل یې لړۍ ورکولو وروسته په دغه هیواد کې کودتا وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د قرغزستان دننه ټاکنې لانجمن سوی چې له اعتراضونو وروسته اوسنی ولسمشر صدر جباروف له زندان خلاص او د چارو واګې په لاس کې واخیستل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي خو اوس راپورونه ته مخه کوو. د طالبانو حکومت هلمند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په دوحه کې د طالبانو امریکایي پلاوی اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو لورو ترمنځ خبرې پرون پیل شوي او نن هم دوام لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر چارواکي وایي پرونۍ غونډې مثبتې او تر ډیره د اروپایي ټولنې استازو ته د هغوی د اندېښنو په اړه وضاحت ورکولو. جزئیات په دې رپورټ کې.
قطر ته د طالبانو د حکومت پلی پلاوی نن له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې کوي. پرون هم دوه کې طالب پلاوی له قطري چارواکو او تر خوای د اروپایي ټولنې له استازو سره کتلی وو. د کتلو کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، د کنګل شوی او پیسو په ازادۍ، د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي او له افغانستان سره د بشري مرستو په توام خبرې شوې وي. دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو له طالب پلاوی سره خبرو کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو، نجونو او ښځو ته د زده کړې او د کار د زمینې برابرولو او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې خپلې اندېښنې او غوښتنې له دوی سره شریکې کړې.
عام ډول بیا هم موضوعات په دغه درې بخشو باندې راڅرخېدل چې هغه سیاسي موضوعات، اقتصادي او بشري مرستو په اړه وو. د هېواد وضعیت ته اوج سره تشریح شولو. کوم چې دوی سره د اندېښنې او د بشر د حقوقو یا د تعلیم ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه دوی ته وضاحت وشولو. بینکي سیستمونو په اړه باندې دوی ته چې کومې ستونزې دي هغه ورسره شریکې شولې. په هم ډول مجلس مثبت و او نن به هم د همدې اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه کېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هیله خی چې امریکایي چارواکو د اروپایي ټولنې له استازو او نورو لوریو سره په پایل شوې خبرې د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. خغلی محمد نعیم وایي نن هم له امریکایي چارواکو او د اروپایي ټولنې له استازو سره غونډې لري او په بیلابیلو مهمو موضوعاتو به سره خبرې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومتي پلاوی چې مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د نوومبر تر 9 د دې خبرو دوام یادوي، خو تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ تر دوه ونیو دوه کې پاتې شي. هغه بل طالب پلاوی سره لکتنو سربیره د امریکا شریکانو او متحدانو سره پر یوې داسې تګلارې کار وکړي چې څه ډول وشي کولای په افغانستان کې له روان ټولنیز او بشري وضعیت سره مرسته وکړي. د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنا د ټولنیز، اقتصادي او بشري بحران په اړه ده چې اوس مهال نه یوازې افغانان ورسره مخ دي، بلکې د وضعیت د لا کړکېچنې دو سره کېدای شي هغه د کمر پر غاړه ولاړ بنسټونه هم له منځه یوسي چې تېرو شل کلونو کې پریمانه پانګونه شوې. خو که څه هم له دې غونډو د طالبانو دوه مهمې هیلې، یوه د افغانستان د بانکي زیرمې خلاصېدل او دویم د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي، خو له همدې غونډو وړاندې اروپایي ټولنې یو ځل بیا تکرار کړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا لا له وړاندې ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره ډېره لار پاتې ده او اوس هم دوی د دې جوګه نه دي چې د افغانستان ملي شتمني ور وسپارل شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت هلمند چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی خبرې به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. د هغه وضعیت چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملامتي پر پخوانی حکومت اچوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء له درې میاشتنی ځن وروسته ولسته لومړنۍ وینا وکړه. ملا محمد حسن اخوند په دې غږیزه وینا کې چې تیر ماخستن پر ملي تلویزیون خپره شو وویل حکومت له ګاونډیو او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې پالي او د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي دغه راز وویل دوی ته ډېرې ستونزې له پخواني حکومت نه ورپاتې دي او په خبره یې په افغانستان کې روانه بېوزلي او بېروزګاري هم د طالبانو له راتګ سره کوم تړاو نه لري. د مولا اخون په وینا په افغانستان کې وچکالی ډیر اقتصادي ستونزې زیږولي، خو هیله یې خوده چې پر دې چې الله به پر دې هیواد ورښتونه ولوروي. دو نوموړي د غراز ویل طالبانو د ښځو حقونه هم ورکړي او ادعا یې وکړه چې ښځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د زده کړې او تحصیل او د غراز کار مخه نیولې ده. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین په امریکا کې میشت نظر لخواون ډاکټر ویس وردک سره مرکه کړي. نوموړی په پیل کې دی وینا په اړه وایي
د ملا صاحب حسن وینا یو څه نو وخت و. دغه وینا باید تقریبا په لومړیو ساعتونو کې او حتی په نهایت په لومړیو ورځو کې خلکو ته شوی وای. د دې وینا تقریبا دوه برخې درلودې. لومړی برخه په خپل مجاهدینو باندې غږ و، تبریکی ورکوله خپل مجاهدینو ته د اشغال د ختم د دوی د خبر په اساس او د جهاد کامیابی او بیا هم دغه سه مایوبینو ته او هغه کسان چې له بند خلاص شوي اوغوت تسلیت او له الله تعالی نه ورته اجر عظیم وغوښتو. او دویمه برخه پر ملت باندې غږ و چې باید ملت شکر وباسي چې خدای د مجاهدینو او د طالبانو دغه جهاد دغه سپیڅلی جهاد د اشغال په مقابل کې کامیاب کو. نو دویمه برخه وینای پر ملت باندې دا و چې دا یو تقدس لري دغه حکومت د طالبانو او دغه تقدس دغه تقریبا مشروعیت ټول په الله تعالی ور وتاړو او خلک د مشروعیت منبع و نه ګرځي.
بله ډاکټر صاحب،
دغه تقریبا یو څه خطرناک کار دی. مهرباني سره
ما هم دا ویل چې وینا ممکن نور اوریدونکو هم اوریدلی وي او دغه سه ترګندونی هم کیږي چې دا وینا تر ډیره په همدې و چې ځان ته دوی مشروعیت ورکړي او په پخوانی حکومت ډیر نیوکه وکړي. راځي په زینو برخو اعلان تم شو د خزو د حقونو په برخه کې چې کوم خبري وشوي څومره بنړیوالو ته د قناعت وړ وي. خاغلی حسن خوند ویل چې دوی خزو ته ډاډمنه فضا رامنځته کړي، د خزو حقونه تضمین کړي دي.
نه فکر نه کوم، فکر نه کوم قطعا کومې تر اوسه پورې اصلا وعده شوی نه وي. دغه لومړی خبره وي چې د ملت سره وعده وشوي. حتی دغه د دوی سل ورځې پوره کیږي، باید د دوی دویمه وینا وای یو راپور ملت ته ورکړی وای چې په اولو ساعتونو کې مونږ دغه دی وکه او اوس موږ دومره وفا وکه او دومره موږ مخته تللی. او د تاسو د خبره په جواب کې د خزو د حقوقو ګوره، د دوی حقوق تعریف دی، نری تعریف دی. یوازې فزیکی امنیت دوی اشاره کوي، اقتصادي امنیت ته دوی اشاره نه کوي، روانی امنیت د ملت او بیا په خاصه توګه د خزو حقوقو ته دوی مراجعه نه کوي. د تر اوسه پورې په دغه خبرو کې چې څومره خبر ما واوریدل، دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخیدل او په رواني مسایلو باندې. لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسیدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ منی، څومره د نړۍ نه منی، د اقتصادي په حساب زیربناوې څه شی دي، څومره واردات موږ د مختلفو هیوادونو نه لرو، د پاکستان د ایران نه تر اوسه پورې خو تجارت په ټپه نه دی درېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې وینا نیمګړتیاوې درلودلې، اقتصادي ستونزې هم پر پخواني حکومت واچولې او ویل چې د دوی دولت ټول شموله دی، د دې د اړه باندې څه تبصره لري لاندو کې؟
نه، یو لغت چې ښاغلی ملا حسن اخوند نوی وکاراوه تر اوسه پورې په سیاسي ادبیاتو کې ورته اشاره نه و شوی چې دې ته باید میډیا توجه وکړي. افغان شمول حکومت وکړه، ټول شمول د دې په ټول بیانیه کې وجود نه درلوده. او د ما په نظر په قومي لحاظ باندې په اتنیکی لحاظ باندې وو دغه حکومت افغان شمولوي، لیکن په مفکوروي لحاظ ټول مفکورې او ټول مذهبونه به فکر نه کوم چې په دې حکومت کې شامل وي. تقریبا حکومت فعلا کابینه مسلکی کابینه نه ده.
ډاکټر صاحب وایس ورداګ ډیره مننه چې له امریکانه مو په دې خبرونه کې لمک سره ګډون وکړ.
په امریکا کې مش د سیاسي چارو پو ویس ورداګو چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند تیر شپې د وینا په اړه خپل نظر سره شریکو. ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
افغانستان 500 شوکرنی هسپانیا او انګلند ته صادر کړل. دا 500 کرنی تیر ورځ د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه یادو هیوادونو ته صادر شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د میلیونونو افغانیو په ارزښت دا کرنی صادر شوې او هیله لري چې دا ډول صادرات نور هم ډیر شي. د ښاغلي صافی په وینا په اوس وخت کې افغانستان په ورځني ډول شاوخوا 500 لارې صادرات لري چې وچه میوه، کرنی او نور تولیدات پکې شامل دي. دا نوموړی په خبره دا توکي بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلی صافی په خبره کې د دوه په ناسته کې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد شي، د افغانستان سوداګري او صادرات به نور هم ښه شي. د غالی اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیره پلاوي رئیس وټاکل شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې نور احمد نوري له 25 رایو د 15 رایو په ګټلو سره د غالی اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې د مدیریتي پلاوي مشر وټاکل شو. د غالی اوبدونکو او صادرونکو د ټولنې ټاکنې د روان کال د عقرب یا لړم میاشتې په 20 نیټه وشوې چې له 10 نوماندانو څخه 25 په دې بریالي شول چې د دې ټولنې د مدیریتي پلاوي غړي شي او د دوی لمنځ بیان رحمت نوری دا ټاکنو للاری رئیس وټاکل شو. تر دې د مخه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو چې لتی رتوار لس کلونو د افغانستان د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر معلوم نه وو او په همدې خاطر پریکړه شوې چې د ټولنې ته یو مشر وټاکل شي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر 69 افغانۍ، یو یورو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او شل پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو واوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع د اومیکرون په نوم د کورونا د نوې بڼې په اړه په نړۍ کې د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله 2 روپۍ هېوادونو اعلان وکړ چې د دې نوې بڼې پیښې ثبت کړې دي. د کورونا نوې بڼه پر روسیې، امریکا، کاناډا او د افریقا په 2 هېوادونو کې هم لیدل شوې ده. د وایروس د نوې بڼې پانګوال اندېښمن کړي چې اقتصادي وده به بیا ورو کړي. تفصیل د اسمت سرمن پر راپور کې
2 روپۍ هیوادونو او اسرائیل د کورونا د نوی بڼې چې اومیکرون نومیږي لومړنۍ پیښې ثبت کړې دي. بریتانیا، جرمني، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک او چک جمهوریت پرون د میکروب دغه بڼه چې تر پخوانی هغې ژر سرایت کوي ثبت کړه. د کورونا وایرس د دې بدلې شوې بڼې نمونې په هغو کسانو کې موندل شوې چې له جنوبي افریقا یې سفرونه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نومبر په 26مه د ویروس دا نوې بڼه چې په جنوبي افریقا کې وموندل شوه د ډېرې اندېښنې وړ وبلله. له دې وروسته امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له جنوبي افریقا د خلکو په ورتګ بندیزونه ولګول. تر اوسه هم د ویروس د نوی بڼې په اړه ډیر معلومات نه دی خپاره شوی خو څېړنې پرې روانې دي چې معلومه کړي ناروغان څومره جدي او له واکسین شویو کسانو سره څه کوي. خو په نړۍ کې اندېښنې زیاتې کړي او له کبله هیوادونو په سفرونو محدودیتونه زیات کړي دي. د جمعې په ورځ د ونډو بازارونه د دې نوی کورونا له کبله سخت اغیزمن شول. روټرز خبري آژانس وای د کورونا د دې نوی بڼې چټک وده او سرایت سبب شوی چې پانګوال اندیشمن شي چې په اقتصاد کې هغه نسبی شوالې چې د کورونا وبال خبرې دوه کابو دوه کال وروسته بیرته راغلی وو په ټپه ودرې شي. اسرائیل د شنبه په ورځ د کورونا له نوی بڼې سره د مجادلې لپاره اعلان وکړ چې د دوو اونیو په مخه چاته اجازه نه ورکوي چې له بهره د هیواد ته سفر وکړي. اسرائیل همداراز ویلي چې د ټلیفون د څرک لګولو له ټکنالوژۍ څخه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره جوړ کړي د کورونا د نوی بڼې د مخنیوي لپاره کار واخلي. د بریتانیا د روغتیا وزیر ساجد جاوید وای په دغه هیواد کې د کورونا د نوی بڼې دوه لومړني سب شوي موارد د هغو کسانو دي چې جنوبي افریقا ته سفر کړی و. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې د نویو مواردو له ثبت کېدو وروسته یې پرېکړه کړې چې هیواد ته له بهره د راتلونکو کسانو په تړاو ځینې محدودیتونه ولګوي. د په یوه خبري غونډه کې وویل څوک چې له بهره بریتانیا ته ورځي باید ټیسټ ورکړي او تر څو چې منفي نتیجه ترلاسه کړي نه وي باید قرنټین وي. اومیکرون د کورونا وایرس یو نوی بڼه ده چې لومړی پلا په جنوبی افریقا کې کشف شوه، وروسته په بلجیم، بوتسوانا، اسرائیل او هانګ کانګ کې ثبت شوه. د اروپایي اتحادیې پر یو شمېر غړیو سربیره روسیې، امریکا، کاناډا او د جنوبی افریقا او هیوادونو هم ویلي چې د کورونا د نوی بڼې پیښې ثبت کړې دي. کورونا وایرس دوه کاله پخوا په چین کې تشخیص شو او تر اوسه پورې په درسته نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر انسانان پرې اخته شوي او 15 میلیونه او 400 زره ورسخه مړه شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډيو اورې د خبرونه په دوهمنی مې کې د خزو لپاره نور بس د ازادي راډيو ځانګړي خبرونه مهروي خو بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه راخلو. د کندهار له یو خصوصي پوهنتون څخه نوی فارغ شوی چې یو شمېر جنې دي د کار غوښتنه کوي. د تیرې شنبه په ورځ د میرویس نیکه په نوم له یو خصوصي پوهنتون څخه شاوخوا 200 کسان د حقوق او سیاسي علومو له څانګې فارغ شول. فارغ شوو کسانو یو شمېر البته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لومړنۍ غوښتنه او اړتیا یې دنده ده. دوی وایي په سختو شرایطو کې زده کړې کړي او د طالبانو حکومت باید ورته کاري زمینې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
دا په کندهار کې د میرویس نیکه په نوم د یو خصوصي پوهنتون د محصلانو د فراغت مراسم دي چې پر یو وخت 200 کسان د حقوق او سیاسي علومو له فواندي څخه فارغ کړل چې له جملې ډیر لستنی انجنیر دي. له لوړو زده کړو څخه فارغ شوي کسان د طالبانو له حکومت په دولتي ادارو کې کار غواړي. سیف الرحمن شیرزاد او شریفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ظرفیتونه دغه ځوانان چې د درسو په جریان کې دي او یا هم د درسو څخه فارغت په مراسمو کې دي، د لپاره د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره باید هڅه وسی. یعنی هغه نو هڅه وسی کوم چې هغه باید د دې اسنادو دی باید کیفیت پر اساس باندې ونیول سي، نه د اړیکو نه د روابط پر اساس باندې.
زه د لپاره کارونه مثلا کپه موسساتو کې، کپه مکاتبو کې، کپه د معلمي بخښنه دوی ته مثلا اجازه ورکړي چې دوی وکولای شي خپل د تحصیلات نور مت. زه د لپاره د شوز مشکل شزاله ولای شي سيدي او د شوز د لپاره ډېر کده معلمي په بخښ کې امارتیا ده، د ډاکټري په بخښ کې ما امورتا اړتیا ده.
پر طالبانو نیوکه کیږي چې په دولتي ادارو کې له تخصص پرته یوازې خپل حقوق ملګرو ته د کار لومړیتوب ورکوي چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکار پاتې سوي. خو په جنوبي حوزه کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت استازي انجنیر محمد ناصر د تازه فارغ شوو ماسلانو د غوښتنې په جواب کې وایي چې په دولتي دندو کې لومړیتوب د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته ورکول کیږي او ژمن دي چې تازه فارغ شوو ماسلانو ته د کار او لوړو زده کړو زمينه برابر کړي.
90% موږ هغه کسان درول دي چې هغه د پانتونو څخه فارغ دي. اوس نو که یو کس د میرویس نیکه پانتونو څخه، یو کس د کندهار پانتونو څخه، یو کس د نورو پانتونو څخه د بکیږي او هغه بیا عملا مجاهد بتللی وي، نو خو خامخا به هغه ته وظیفه ترلاسه شي. اما خبره دا ده چې موږ دلته اصلي علوم ته ډیر اسلامي امارات ژمن دي چې دغه کم کسان چې د اصلي علوم څخه فارغین وي دته باید ځای ورکول شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره لا هم په کندهار کې دولتي پوهنتون د محصلانو پر مخ تړلی او یوازې خصوصي پوهنتونونه فعالیت لري. دغه راز نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200401.
په افغانستان کې ملکي او پوځي متقاعدین وایي له څو میاشتو راهیسې حقونه نه دي ورکړل شوي چې دوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې د طالبانو حکومت به دوی ته خپل حقونه ورکړي او که نه، ځکه چې دوی د معیشت دا د دوی د معیشت یوازنۍ وسیله ده. خو د طالبانو د حکومت د مالي وزارت چارواکو تېره اونۍ وویل چې پر دې موضوع غور روان دی او متقاعدینو ته به خپل حقونه ورکړي. نور په دې راپور کې
ملکه د مخکینی نظام د یوه کمانډو سرتېری خور ده. هغه وایي شپږویشت کلن ورور صدیق الله د خپل لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او مشر و، کوم چې د واده یو کال وروسته په 1999 کال کې د روژې په 28مه د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. خو د هغه کورنۍ هغو پیسو ته په تمه ده چې باید حکومت یې ورکړي، هغه حکومت چې واک یې د مخکینی نظام د مخالفینو په لاس کې دی. ملکه وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې د خپل ورور تقاعد نه دی اخیستی.
د موږ ژوند په سختیو سره تیریږي، زمای را روان دی، هیڅ هم نه لرو، نه خواړه، نه د اغوستلو لپاره او نه هم د سوځولو لپاره. هره میاشت چې به مې د ورور پیسې راتلې موږ به یو څه پرې برابرول. اوس چې د اسلامي امارات راغلی موږ خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړې او د موږ ژوند په سختیو سره تیریږي.
د ملکې په ګډون زرګونه هغه سرتیرو افسران چې اوس تقاعد شوي بیا وژل شوي او کورنۍ دې پیسو ته په تمه دي اندېښنه ښیي چې خپل حقوق څه ډول ترلاسه کړي. خو د دې بې برخلیک وضعیت بد اغېز له ټولو زیات پر میرمنو دی، په ځانګړي ډول هغوی چې خپل زامن او یا هم میړونه په نظامي دندو کې له لاسه ورکړي. دا میرمن نه غواړي نومې خپور شي. د څلورو اولادونو مور ده او میړه د تیر حکومت د ملي امنیت کار کوونکی و چې په 1999 کال کې د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې ووژل شو. نوموړی د خپل خاوند د هغه حق اخیستو په تمه ده چې حکومت هر کال ورکوي او د وروستي ځل لپاره په تیر مالي کال کې اخیستی و.
موږ د کور کرایه ورکوو، خوراکي توکي هم زیات قیمته دي، له بلې خوا زمی هم راورسېده، هوا هم زیاته سړه سوې ده، زیاتې ستونزې لرم. نور کورونه ښه دي، حداقل یو نارینه لري چې ورته کار وکړي، خو د ما لپاره ستونزه ده. د دې لپاره چې زه په کور کې څوک نه لرم چې کار وکړي او ښځو ته بهر ته د تګ اجازه نشته.
خدای یوازې نظامیه نه دي چې دا ډول برخلیک لري، بلکې د هغو ملکي مامورینو وضعیت هم په عمدي ډول دی چې کلونه د افغانستان په ملکي ادارو کې کار کړی. عبدالصمد د خپل عمر 38 کاله په دولتي ادارو کې د دند پر مهال تیر کړی او وروستی ماموریت د صنایع او سوداګرۍ په وزارت کې و. هغه وایي د تیر حکومت په وروستیو کې تقاعد شو خو تر اوسه یو افغانۍ هم نه دی اخیستی.
چندین باری که بر ریاست خزینه تقاعد مراجعه نمودم.
څو ځلې چې زه د تقاعد او خزاینو ریاست ته تللی یم، هلته د اسلامي امارات مسؤلینو د بودیجې د نشتوالي له امله د دولتي او پوځي کارکوونکو د معاشونو له ورکړې انکار کړی.
خو د دې ټولو اندېښنو ځواب د طالبانو پرېکړې پورې تړلې مسله ده. د طالبانو د حکومت وینا او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یتیما یا خانه هایی که
هغه یتیمان چې خپل کورنۍ او یا د کور مشران له لاسه ورکړي زیات غور ته اړتیا لري او له هغه وروسته یې په اړه پرېکړه کولای شو. خو په ټوله کې موږ ټولو یتیمانو او هغه څوک چې کونډې شوي د لاسنیوي لپاره ځان ژمن بولو.
سره له دې چې د متقاعدینو کره شمېر تر اوسه په واک کې نشته، خو په 1990 کال کې د شاوخوا 1,20,000 متقاعدینو شمېر ثبت شوی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو د ښځو لپاره نور بس د ځانګړې خبرونه مهیروي، خو اوس پام وکړئ.